چې بشری مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي.
نړیوالو هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکاره نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
صدا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زموږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1.5 ختمیږي، څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
څلرویش ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې مېرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لېږدول خورا سخت دي.
خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي. نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی. نو هغه به یا مرکز ته، اسداباد ته، یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته وړو او دغه مشکلاتو سره مخې د مریضانو. نو که دغه بخښ کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مرسوي.
فریاد ته تشار د خوره مې رسانه جانش از دست میته. هم تو واقعیت هم شده. من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیت مو بهتر شد، دیدم یک مریض.
ډېر خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړ کېږي. زه چې کله ناروغه وم، یو مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
سیلری. سمو کټره خلک له بيوزلي سره مخ دي. مخکې طالبانو حکومت بلا روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو مخې ساک میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. دارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلوي په نهمه په خپل ایکسپانډای خبر کړای لیکلی چې د دې خلکو 45 سلنه ماشومان او 40 سلنه خځې دي. د اوچا لخوا د ولاندیسو یو شمېر لمخې پاتې 10 سلنه معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به د اړینې پاملرنې ته لاسرسي بې برخې پاتې شي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 386 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2016 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساینسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات، څمکنیو، احمد خیلو او ګردی چړی پولیسوالیو کې شاوخوا زرو تنو زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په حالو زلو د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12م ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساینسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطۍ او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو ژمنیو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل:
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بېوزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو، ځکه چې مکتب کې 12-13 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایې او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاریو لپاره ګټور بولي او د ډېرو دوی غوښتنه کوي. د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډېر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نه شي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي:
مکتب کې موږ ته زمینه برابر، د مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان چې نسل زیاتی دمنګ ډېر خزمینه برابر کړی دا چې دته ساینسي مضامین، کمپیوټر او د ډېر خزمینه برابر.
بلوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمې نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل:
هغه ځوانان چې بېوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي، د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بېوزله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له 1م ټولګي پورته نجونې بیا له منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زر تنه بېوزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلور ته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګې په سیمه کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بېوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
پا په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالتام یا یتیمخانې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې ودانیزې چارې به یې د پنځو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیې بنسټ د دارالتام ټول تخنیکي او لوژستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استازي محمد رسول نیازي وویل
الحمدلله دا دارالتام چې دغه بنسټ ډبره کېښودل سوه دا په درې جربه ځمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د درې سوه یتیمانو ظرفیت به دا ولري. راتلونکي پنځو میاشتو کې به د دې د ودانیزې چارې مکملې سي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼۍ قومي مخور او اوسېدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمېر ډېر دی او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراجب خان وویل
دا دارالتام خو چې دی دا خو ډېر ضرور دی ځکه امیږ ولسوالۍ ډېره لویه ولسوالۍ ده او زخ ډېر کونډې یتیمان لري نو دا هغه خو چې جوړ شي امیږ دپاره دمره په ګاټه کې دی چې امیږ دا به وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مکتب ډېر سره نږدې دی.
په ورته وخت کې په تڼۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي زلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکي به وکولی شي چې بخاډه ول زده کړه ترسره کړي او زموږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي خو ماشومان لري چې هغه هلته بخاډه ول زده کړه ترسره
که څه هم په ډېریو دارالتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته تر ډېره دیني زده کړې ورکول کېږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوي دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تېر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی د یو شمېر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنه رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دختر خانم کم
نجونې مراجعینې کمې شوې شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له سلو زیات نجونو مراجعه کوله خو اوس نږدې صفر ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وو ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخت رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل یې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
د آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او د سبا تقاعد دی. د په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خوله کې را سره اوسئ.
قرآن می حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمیر په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی. لوی وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1905 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1905 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو دورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم یې وانخستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایده سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې د دوام ورته ورکوم لکه مرغ چې هغه وخت کې دا موقع مساعده سوله او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فنیونو بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بالګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ دغه ستاسې سینف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول ول نویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه سو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کچ کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه سولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، یا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول، مې باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خط درته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده و پوهنتون دی و دا. یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر هم د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره وو هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې له وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله لافان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بی حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر و. خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همسنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، د هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی. این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولې په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونه مو حالت ولو زوریدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولې د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود درلود. زه اکثرا چې پر دوستانو ورک کړل بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل، البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هېوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ولدلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هېوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختمه شول، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تېرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړل، بیرته راغللم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلې. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلې چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه وله د ګرباچوف په سقوط وو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډېره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی، په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو، دای په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل، په ډېر خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب وکولی، ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم شولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم، تقریبا 14 کال په بانک او د بیمه په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بالاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانی همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم موضع کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکول، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي، سمې نه نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم یې زده کړې تکمیلي سولې، هم یې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته. یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم، که مالیه ورکوم، که کار کوم، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغییر ورکړی دی. په 1990 کې یې تغییر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم. د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ راباندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي. هم د حوصلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څلرم چې سر راټولې کوم یو چاخله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغ دي زما هم دوره دی هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شی ولو
تاسو ول چې لرسنوی سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړو خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولای کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه د مساعده سره نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای مې زاتو کوم
د ازادي ملما
گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے
مزدوره مرشی
چه گلاب گلاب زوانان میں پردے